بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. سلامونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د دوو اونیو په ترڅ کې به شایي د سولې تړون له طالبانو سره وشي، خو بل لور ته نن هم طالبانو پر افغان ځواکونو او افغان ځواکونو پر طالبانو بریدونه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د کندوز په یوه دینی مدرسه کې چاودنې 15 ماشومان وژلي. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسله والو طالبانو یو مهم سرګروپ نیول سوی دی. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. د والی ویان وایي چاودنه پرون مازدیګر د دشترچی ولسوالۍ په عبدالواحد قورچیمه دینی مدرسه کې استوی ده. عصمت الله مرادین ازادي راډیو ته وویل
د دې ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپله طالب وسله والو د مدرسې ته انتقال کړی و چې د مدرسې د شاګردانو لخوا یو ځای نه بل ځای ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
د والی ویان وایي د چاودنې قربانیان له 200 تر 1400 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسله والو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړی وو چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. په سرپل ولایت کې په یوه وسله والو حمله کې شپږ کسان وژل شوي. د سرپل د امنیې قمندانۍ ویان نوراغا فیزي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي وو. ښاغلي فیزي وویل چې تېره شپه پیشه د مرکز په مربوطاتو کې استوی ده.
درې دغه تسلیم شوي کسان دي، دوه کسان هم ځایي اوسیدونکي دي چې له دوی سره په میلمستون کې وو. د شپې طالبانو په بغاوي هزارګي کلي کې ورباندې حمله کړې او دوی هم شهیدان کړي دي. د نجیب الله په نوم یو طالب هم ورسره وژل شوی دی.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې نن ماپښین د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دی او بل ټپي دی. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسله والو طالبانو هغه سرګروپ نیول سوی چې څو کاله یې په دې ولایت کې ټروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سرګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور و او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو ترورستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان را روان و چې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې و چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنی قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنی قمندانۍ ویان وایي چې د وسله والو طالبانو نیول سوي سرګروپ تر ډیره په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا 15 ډیر شو دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کانفرنس کې برخه اخلي چې تر یک شنبه دوام کوي. په عالی رتبه ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په داسل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلیسی بي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د بسونو پر مهال ترنګلیسی وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامې مشورې پرته د مرکزي کابینې لخوا د تیرې میاشتې په وروستیو کې تصویب شوي و، خو پرون یې په دې اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره سول. د مقرراتو په متن کې د ټروریزم، افراطیت، کرک پارونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوي د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل شوی دی. تبدسل کده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول شوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیرې د لارې خاموش کړي. د پاکستان پر پوځ هم تور لګول شوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشارونه راوستلی دي، خو د پاکستان کابینه او پوځ دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همداراز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې هغوی تیر میلادي کال د ایراني اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژي د ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران له بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یو بیان کې پرون پنځشنبه دغه تورونه بیا اساسه بللي او رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیوي او اف ام 3.5 د خبرونې په دوام له طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې د احتمالي موافقې او د شخړو د کمیدو له خبرونو سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړې روانې دي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
دا په امریکا کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شهر دافر وو چې د وویل د تاوتریخوالي له کمیدو د امریکا هدف دا دی چې اور بند ته ورسی شو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې هم له تاسو سره شریک کړو.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبا به وجود نیامده.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشخې ده. سره لدې چې د امریکا متحده ایالاتونو تر راتلونکو دوه اونیو پورې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کړې دي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په تیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له هم د طالبانو په جګړیز دریځ کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملاً ورسره په جګړه دي. له دې سره یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره اور بند اعلان کړي. نور حال له کابله دا سجیر رو د خبریالی فیروزی عزیزی پراپور کی.
ډیر مننه شیبا سے سلامونه واسطه د ازادي رادیو خدمتونه اوریدونکو ته. که هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تاسو څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپل بریدونو او حملو ته دوام ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او جګړې ته دوام ورکوي.
هنوز هیچ نوع تغییر در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبا به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارن به روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندن علیشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ یعنی د فبروري په 14 آی هارت رادیو سره په امریکا کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به د طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه سي. تر دې وړاندې په برکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د وو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې شوې دي چې هیله لري دا به د طالبانو سره د سولې د هوکړلیک امضا ته زمینه برابر کړي. همدارس د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې نن یعنی جمعه طالبان د طالبان لوري به د وو ورځو دوه ورځو په لال کې تشدد راکمیږي. په طالبانو کې بیا یو شمېر کره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر هغه تل دوی تر مجاول د سولې د توافقنامې د لاسلیک اعلان نه وي سوی، تاوتریخوالی نه راکمیږي. له دې سره په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره دې د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي اوربان باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربان واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه تاوتریخوالی کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنا چې اوس هره ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کېږي، دا که موږ وایو چې د تاوتریخوالی کمیدو موضوع، نو دغه اټکل څوک نسي کولی چې څومره کم شو تاوتریخوالی.
د افغانستان جمهوری ریاست هم هیله مند دی چې کله امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي، طالبان بل افغان حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. البته دغه څرګندونې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اما او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په یو خبری کانفرنس کې د خبرې وکړلې. په لیشي برسې
مننه فیروزه جان. فیروزه عزیزی و د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې چې لتا سره د سولې په ارتباط راپور شریکاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل دی چې د روانې فبروري میاشتې تر روسیې په ل طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک شي، خو نن هم افغانستان د جګړو شاهد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جرمني په مونشن کې نن نړیوال امنیتی کانفرنس دی، او د سویل کې چې د دې کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وکړي. د مونشن د کانفرنس په اړه نور تفصيل له صفی الله ستانګزي خبر.
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. د دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دي. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولسمشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یک شنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسلو سیوری غوړولای. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لوی لانجې یادې شوې دي.
د مونشن یا مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې به شاید افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری وکړي، خو د دې غونډې ترڅنګ مهمه خبره داده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان پر سولې شخیشي. د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا سفارت شارج د افیر وایي اوربان ته د رسیدو یوه لاره داده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالی کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ول ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره د مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
Thank you so much.
خغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د رادیو نړیواله ورځ په مناسبت د داډول خبرو فرصت راکړ. د لمړی پښتنې په توګه غواړم پوښم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي.
Well, let me say first I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنی او تاسو لا اوریدونکو سره خبرو خوشاله يم. غواړم له دې فرصت نه په استفاده د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویړل خدمت په لار کې په ورستیو حمله کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوی انتسلات وایم. البته له طالبانو سره لیوي مدیر رئیس خبري روان دي او تمرکز پر دې دی چې یو موافقه تر لاسه شي او په تاریخوالي کې د پام وړ کمواله راشي، هر الخیز او تلپاتي اوربن وشي چې د افغانستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ مذاکره او شاو بل اخر هغه تا تاریخواله چې دغه هوا دی ویجال کړی ام پای ته ورسیږي.
Bedeviled this country for so many years. People, you know, they want to hear.
خلک غواړي ډیر پوشي چې په دوه کې سره واندي په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه چې تاسو یې وایئ د پښتنې وړ دی، فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې و. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بلې، تاسې یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دی او باید اول هم همداسې.
your stance on the redaction
خو موږ د تاریخوالي دراکمولو د موضوع په اړه ستاسي او د ولسمشر غنی د دریس ترمنز د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپאי همکارانو د هغې له دریز ملاتړ هم کړی. دا د ولید لوري څنګه نږدې کېدای شي؟ هوايا فکر نه کوي چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسیدلو یو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسیدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وړ بولی. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وړ بولی.
لدې
پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنا عمرینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له اتلسو کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه گیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هم حال دوه بهیرونه مختوري، ټاکنه او طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
credible enough partner for you to go through this negotiation period with the Taliban.
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په مورد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
ښاغلی خلیلزاد وار وار ویلي چې سوله ورته لومړیتوب لري نه ټاکنې. آیا تاسې له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغه دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
data yam che tasi da Afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawon pa ara khabar yai da go sargandawon dal ta khabargunun ra para wali tasi pa di ara ts nazar larai.
Well, I don't want to get too far into campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نو غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم وایم وړاندې لدې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومي ویش او نور بیلابیل تقسیمات دولونه شته چې دا په ډیری نور هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده. موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
acceptable as an outcome for the United States.
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وو چې له طالبان سره پری خبري کوو. هغه مسایل چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه او بند افغانان ترمنځ خبري او د بهرنیو ځواکونو او د تاریخوالي کموالی دی چې په امریکای دوبې له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي باندې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسې یاد کړل، له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو، هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسې ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو سره کرخه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمرتوب پاتل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
the وروستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمرتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د اصول را تک سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیلزاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړی په دې لار کې کار وکړم ملاتړ وکړم دا به زما لومړی درجه لومړیتوب وي خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي
Obviously, America has a range of other interests here, and our staff here and I will work on those.
راس ویلسون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ د افیر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو خو اوس په نورستان ته مخه کړو. په ختیځ نورستان کې لسکونه کلونه مخکې مړیو ته نڅاوې کېدی او سندرې ږغېدې. اوس دا سندرې غلې شوې دي. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
دا له نن څخه یو سل پنځه کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیځ نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د دریش کو نه ریوی افتی پوری باندې
خاغله وحدت وای د مړی کورنۍ اړوچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروی خیرات کړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړی اخودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غغول، شیرونه ویل او نڅا شاملو، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د دې لپاره یو خاص صندوق جوړ ک او د دې جسد به په هغه صندوق کې کې خود او د یو ټګي ټګي په سر به بیا دا صندوق یې خوتل شو او د وته سر به بندو د پاسه په ورټي ټګي خود کې د لچې کم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسي، تر هغه به په دغه صندوق کې خو تر څو چې دا وخت خلاص شي او اډوکي به واخصل یو ځای کې به خخ کړ کمی ټګي لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې یو سلو پنځه ویشت کاله وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډیرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر خښول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه او په یو لری سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلی مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپله سیمه کې دغه صندوقونه لیدلي دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دون سي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خوا ته هلته یو پخوانی قبرستان و هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوقه هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپینګرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل شنی دي.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په سیری چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپیل کې تیر شپه طالبانو د لشنګ ولسوالۍ د منجان کلی د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو برید کړی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې نن ورځ تر دې مهاله د بیا امنیتي کوم پیښنه ده شوې. جعفری لیکي د افغان حکومت د مشانو اختلاف د سولې په زیان دی. ګلزمان کمالزی لیکي له اسدآباد له افغان حکومت پرته سوله ناممکنه ده. او سید احمد عمری له کندهار پښتنه کوي چې په چین کې د کورونا وایروس له امله په وژل شوی کې مسلمانان هم شته. په نړۍ کې خلک دا نه وایي چې په مړو کې دومره مسلمانان دي او دومره نور دي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولی ویان وی چاودن پرون مازیګر د دشتر چې ولسوالۍ په عبدالواحد قرچی مدرسه کې سوې ده. په سرپل کې به په یوه وسلوله حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د امنی قمندانۍ ویان وی چې په وژل سوي کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم سوي وو. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سرګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي چې نیول سوی سرګروپ سرور نمیږي چې په کاروان مشهور وو او په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پراستنېدو و چې د لارې په اوږدو کې ونیول سو. شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. دوی به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم په اړه نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره یې د معترضانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت دغه راز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو نورو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی، خو هواوی شرکت دا تورونه رد کړي دي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د روسیې څخه چین ته سر لننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسیا اتباع یې له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې لدی کبل دي چې قانوني حقونه نه ورکول کیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوي دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیفو او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافی نورزی غونډه ته په خپل خبرو کې ویل په دې ټولنه کې زینو ناسم او رواجونو د ښځو ژوند نستونزو او ناخوار سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې په خالي دودونه د سرونه شتون لري، اما مېرمنې چپ خپله هغه زغمی د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول کیږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خوش شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملی کړي.
خزو ډیر سلنې اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتداري کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% موږ رسولی دي؟ کېدای شي نوي رسولی. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت دې هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سوال ختی زون کې د معلولینو د اتحادی مشر صاحب منګل په خپل خبرې کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سولخه جرګه جوړی کی معلول ته به خاک چکوار کړی شي انسب قانوني اساسي میک تخاک کړی چې دوی انسبي سنتولون دل کړی شي هغه په زمينه خزه ولګړي ایمه هغه خو یاندې نشته چې خپل ملک خپل ځای خپل ورونی له سوال کړی په سولخه جرګه کې کور وکی دی ولایت نه کوم خلک لګل کی کوبل تحقیقي نه دی معلول دی و معلول ته نه دی
بل دوی ته د پکتیا په مرکز ګرځیدل کی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر مسولین هم وایي چې په خوست کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقوقو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوی پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د خزو د برخې مشر زرمینه شمسول هم دې ستونزو ته په کتو د بشري حقوقو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو مونږ زیاتره ګورو لکه د مثلا ناګهی آمده ځینې د خزو د تاوتریخواري قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیونه نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقوقو د کمیسیون کارکوونکو دا هم وویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کیږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایوي مرکز پرانستل کیږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې د دغو ځنګلونو حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي په خوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلک په دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي آینده کې به وکولی شي موږ بیرته هم دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیان او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کیږي. د نمړې ولایت قلیزال ولسوالۍ وستونکې محمد ایواز په دې اړه ازادۍ روډه ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو الته به حقیقت تاسو ته ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی څومره درختې پکې ولاړې دي ځنګل څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه نه چپه کیږي زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییز زورواکو د دولتي زمکو دی غصب په خاطر د زګنونو وخلو ته مخه کړی ده. د نمړې ادارې رئیس عبدالحادی قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز بر روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوی دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر زنګلونه وخی خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد امام صاحب قلیزال او د شرچی ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبیعي ځنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د طبیعي ځنګلونو مخه ونیول شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونیکه هله ومني خدای دې وکړي جوړ روغ اوسي. دا د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونی په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به شوشو کو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره در تخبرو کو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه ورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړی دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب ډیر زته مننه کوم چې زموږ پروگرام ترغلی او ومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدون کې پیغام تاسو ته دروړو بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زموږ ځانونه پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه دومره د غنه یو د کلدورو په نورخونو کې پارک ده د چرواکې ټول د پرتو د بخاروي تنوس دي د مسلمانو ته سخت تکلیف ده مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکول اوس په سل غنه ده هر شګې داسې ده داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي په خپل حال دي نه ټول نورخو کې جګول او غلا ده سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
بارې تاسو ښه کاوره ما
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غوړو تاسو جواب واخلو دي
ښه ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلي دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله په خوست کې لډیرو کارن ورسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوستوالي د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په لمی توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خارولې ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناس تر سره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټول اصنافو د مشانو د غوي په خوخه د خارولې په همغږي سره وټوانو د ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول تا تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي د ضربه د غو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د غازو یو کیلو خرڅ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غړې څخه شو همداشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه ترڅېړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټولنه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغه وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اصناف او اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوی دي او دا پروسه به دوام لري ترڅو چې زمونږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خوده همکاري کړي ده همداسې دوام لري.
بله ډېر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی به یو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حاضرانو په نمائندګۍ چې د نیو ماشينه 15000 افغانۍ دي د پپین افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي. موږ د ورپور چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشينه حلو ورکړي او دا به د موږ د پرادر د اتحاد خبره دي او تاسو د نی خبره ورپور چارواکو ته ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګل صاحب
ډیر مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو اغه حل دلی چې دوی کوي اپ کم ماش باندې د دوی د کورنۍ اغه ساتنه کوي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسیلې څخه مون مننه کوو او له دوی نه د دوی د اویار چې په ادارو کې د کارکول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د ماشاتو ترورولو لپاره بلابلې طرح لري په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږ وروسته لوړ مقامات سره شریک کو تر څو د دې غوښتنو ته جواب ویل شوی.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عمل کیږي؟
انشاءالله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د عوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راولي.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکی دی د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. ایاتم دی حوصل ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه خبر کیږي ته جو خاصه نشته پتره کې انځنه ته د درس زمينه نه برابر نو هله مداد ته دی داغه د بڑپور چرواکو تر افیس ورا سوای ډېر مرګو
یبه. بلې منګل صاحب که ته هم دی مشخص کوم ځای